ماشاله ډیو دازم تاسو کوربه سره الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په خبري غړې کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دکو
ممبئی د مهم خبرونو سرټکی د ټانګ ضلع بیٹھنی قبیلی له حکومت غوښتې چې د پوځي عملیاتو پر مهال د امبولس نه زوروي په کورمکه پر یو مسافر وړونکي گاډي د ډزو په پیښه کې یو کس ژوبل شوی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو غوښتنه کړې. اوس خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا د ټانګ ضلع بیٹھنی قبیلی د امن جرګې د لارې له حکومت غوښتې چې د پوځي عملیاتو پر مهال د امبولس نه زوروي. د ټانګ په ټاون هال کې د دسمبر په 13 د امن په نوم د جرګې پر مهال یو مشر عبدالله ننګیال مشالې ډوته وویل چې په جرګه کې دا پریکړه وشوه چې حکومت دې په ټانګ کې د وسلوالو پر ضد د عملیات نه کوي او د ده په خبره دوی به وسلوالو ته هم ورځي چې سیمه خالي کړي چې دارنګ د دوی پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله امبولس ته تاوان نه رسي.
کوشش کوو چې موږ د بل فریق سره متوال دي دو سره ناسته وکړو جرګه وکړو مذاکرات وکړو ننواتې وکړو خواست وکړو چې مهرباني وکړو تاسو په دې علاقې ته تقریب جوړیږي نو تاسو کدی علاقې نه دشکي په سیټ سو نو دا به مو ډیره مهرباني.
د ابراز حال کې دا چې د ټانګ ضلع د پولیسو مشر افتخار علي شاه مشال دوته ویل چې پولیسو او پوځ د ټانګ په کړي هیدر کلی کې د دسمبر په 18 ګډ عملیات وکړل چې په کېره تاریخ تقریبا پاکستان یو قومندان ادریس وجل شو. وسلوالو د خپل ملګري د وجل کېدو خبر تصدیق کړي خو پر دغه ورځ د سیمې خلکو مشال دوته ویل چې د عملیاتو پر مهال د حکومت په امر زرګونه خلکو خپل کورونه خوشې کړل. د خبر پښتونخوا له کورمینا پیښور ته تلونکي په یو مسافر وړونکي ګاډي د ډزو په پیښه کې یو تن ژوبل شوی. د کورمې د پولیسو مشر محمد عمران د مشالې ډوته ویل چې پیښه د خالی پورز په دورانیو بای پاس سړک هغه مهال وشوه چې کله د مسافرو یو ګاډي نامعلومه کسانو ډزې وکړې خو د په خبره ډیر زیان نه دی رسیدلې او یو تن معمولي زخمی شوی دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي. د حملې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. تر دې مخکې دسمبر پر 18 هم په هنګو کې پر مسافر وړونکي ګاډي په وسلوال بریډ کې و کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې وه. ځایي اوسیدونکو د حملې غندنه کړې وایي چې حکومت د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د تاوتریخوالي په مخنیوي کې رول ولوبوي. د براس حال کې دا چې له 3 میاشتو راهیسې په کورمکه پر مسافر وړونکو ګاډو د بریدونو یو شمېر پیښې شوې دي. په کورمکه د سنیانو او شیاګانو ترمنځ وخت په وخت د ځمکې ځنګلونو او نورو ملکیتونو پر سر فرقه ای ځانخطي کیږي. ناپیژندل شو وسلوالو په بنو کې د جینکو یو هایر سیکنډري سکول سوځولې. پولیس چارواکو او ځایي خلکو مشالې دوته ویلي چې بیګا د بنو په ممبتی بارکځی کې نامعلومه کسانو د جینکو هایر سیکنډري سکول ته اور واچو چې پکې د ساينس لیبارټري سوځېدلې او ودانۍ ته یې زیان رسېدلې. بیګا مشالې سره په خبرو کې د بنو د پولیسو مشر افتخار شاول چې له هرې زاویې د برید پلټنې کوي. په سکول د برید ذمواري په رسمي توګه تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې نه ده منلې خو د دې ډلې په نوم د سکول په دروازه جینکو ته په لیکلي بڑا ګواښ ورکړل شوی چې که بیا سکول ته لاړې نو له تاوان سره به مخ شي. په یاد سکول کې جینکو د 12 ټولګي پورې زده کړې کولې. د سکول زده کوونکو له مشالو سره په خبرو کې د برید غندلې غوښتنه کړې چې حکومت دې په سیمه کې د جینکو سکولونه خوندي کړي او په جنو دې د زده کړو دروازې نه تړل کیږي. تر دې وړاندې هم د بنو په یو شمېر سیمو کې د جینکو سکولونه په بمنو الوزول شوي چې پکې د ډېرو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د دسمبر په 9 د شمالي وزیرستان په میرلی کې یې 15 مشکوکه وسلوال وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR نن د دسمبر په 13 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پوځ د وسلوالو د موجودګۍ په اړه د استخباراتي معلوماتو پر اساس په میرلی کې عملیات وکړل. پوځ وایي چې په کاروایي کې د راهزیب په نوم یو قومندان هم وژل شوی. پوځ ویلي چې وژل شوی وسلوال د امنیتي ځواکونو خلاف په وسلوال فعالیتونو د بېګناه ملکي وګړو په وژنو او هدفي وژنو کې ککړ وو. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغو عملیاتو کې یې وسلې هم ترلاسه کړې. په دې اړه کومې وسلوالې ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکه سرچینو تر دې دمه را دي پخلې کړې. مشال لډوته غوږ استئ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دسمبر پر 10 د پېښور های کورټ د پریکړې پر ضد د بیا کتنې درخواست په های کورټ کې جمع کړې. پېښور های کورټ د دسمبر پر 26 تاریخ انصاف د ګوندي انتخاباتو د ناقانونه بللو پریکړه وځنډوله. په لیکلي امر کې یې انتخاباتي کمیشن ته د تاریخ انصاف د ګوندي تصدیق نامې او انتخاباتي نښې بیټ د بحالولو سپارښتنه وکړه. انتخاباتي کمیشن د دسمبر پر 26 ویلي وو چې تاریخ انصاف په داخلي انتخابات د ګوند له آئین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نوول نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخ نه ورکوي. تر دې وړاندې انتخاباتي کمیشن د نومبر پر 26 تاریخ انصاف ته په 10 کې دننه د ګوندي انتخاباتو کولو امر کړی وو. زیاته کړې وه چې که داسې ونه کړي نو د پاکستان په انتخاباتو کې به ورته د کرکټ د بیټ انتخاباتي نښه ورنه کړي. په های کورټ کې جمع شوي درخواست کې الیکشن کمیشن غوښتنه کړې چې د معاملې په اړه 2 کسیزه بینچ جوړ کړي او زر د اورېدنې تاریخ مقرر کړي. په درخواست کې د پېښور های کورټ د حکم ختمولو او د کیس لپاره د ډیویژنل بینچ د جوړولو خواست هم شوې. او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل له دسمبر په 9 په یو قرارداد کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو غوښتنه کړې. د غوښتنې مقصد له هغه هیواد او د طالبانو د حکومت مشرانو سره رابطې زیاتول خودل شوي. تر دې وخت کې د نومبر په میاشت کې د ارزونې یو خپلواک راپور خپور شوی وو. په هغه راپور کې غوښتنه شوې وه چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان سره رابطې زیاتې کړل شي. په اوسني قرارداد کې د ملګرو ملتونو له مشر انتونیو ګوتریش څخه غوښتنه شوې چې د خپلواک راپور د ارزونې او وړاندې سره سم په 13 د سنپی او بشري حقوقو لپاره یو ځانګړی استازي وټاکي. دا پرلیک وروسته له هغه منزور شو چې اسلامتي کونسل د 14 غړو هیوادونو یې په حمایت کې رائے ورکړه، خو روسي او چین په کې له رائے ورکولو ډډه وکړه. دا تر دې مهمه مشال خبره. خبرونه به له مشال وارد داسې خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو تر څنګ واوري. د ټانک بیٹھنی قبیلی مشران وای په سیمه کې د وسلوالو او پوسټ تر منځ لن خطو عام ولس زورول کیږي. د کورمې مشران وای ځنې خلک په سپرلیو ګاډو د بریدونو د لارې د شیاګانو او سونیانو ترمنځ لانجی رمسته کوي.
یو دشتګر تنظیم دی څنګه نه غوړي چې کورمې کې امن راشي، نه غوړي چې کورمې کې اتفاق او اتحاد او پر امن ماحول دلته وي.
او په بنو کې د سوځبل شوي سکول د کوونکو وای حکومت دې تحفظ ورکړي.
افسوس تا په دابندې د میچ د حکومت نو اپیل غوړي چې د بانی وړ کې د تحفظ ورکو. بانی وړ کې آلریډي د تعلیم نه ډېرې پوتې دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لکه مشال رادیو سروسي. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، د دسمبر په 10 د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع بیټنی قبیلې مشرانو د امن په نومه جرګه کې د پاکستان له حکومتي چارواکو غوښتي چې د وسلوالو په خلاف عملیاتو کې د عام خلک نه ځوروي. خو د ټانګ ضلع ډپټي کمشنر محمد شعیب خان مشالې ډوته ویل چې په ضلع کې د امن حالاتو ښه کولو لپاره به پوځ، پولیس او د مقامین تمی چارواکي د بیٹنی قبیلې له مشرانو سره په ګډه ګمونه پورته کوي. نور تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبريال اشتیاق مسجد را کوي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع بیٹانی قوم مشرونه په ټاون هال کې د امن پنوم جرګه کړی دو. دا جرګه په 100 وشتي شوی و. د جرګې یو مشر عبد الله ننګیال په دغه باکشه مشال ریډیو ته ویایي.
کوشش بل مذاکرات مہربانی تقریب جوڑی ری تاسو کدی علاقے نا جس کی پسیٹ سو نو دا ډیره مهرباني. نو په دې خاطر مونږ جرګره غوښته و دا کوم په دې متفق سره یو جرګه مو شریکه جوړ کړه او ان شاء الله موږ اوس دې نورو فریق ته ورزو او هغه سره به خبره کوو. حکومت نو مو بار بار دا غوښته نام دا او کچرتا دوی خامخا د خلکو تراتل دا اجازه پېچاتنه ورکو چې موږ خوایند مې دې خپل کلو نه وطن نه به کور دې سی.
د بیٹانی قوم امن جرگے یو بل مشر لائق زادہ بیٹانا یو یای چې پخپلا سیمک شه د امن غشتنه د پورا د جرګار غشتي شوی و
دلته مړه په بیٹانی ایریا شې کوم بیٹانی سرکل لا په دې شې ډیره زیاته بدام نه چاله طالبان دی والے ته فوج او پمایش زمون کوم خلک دي دا متاثر کیږي په هغه ورځ باندې فوجانو چپا چولې و نو هغه طالبان یې چې مونږ نو وزو او دوی چې مونږ په پښتن کو نو دی والے سره مرزا جرګار غشتي و چې ولا
مشال ریڈیو ٹانک بیٹانی قوم امن جرگے پر باراکش دے ٹانک ڈپٹی کمشنر محمد شعیب سرا تماس ونی ولی آغوی وویل د بیٹانی قوم مشرونه دا هم وویل چې دوی ته د وسلاول په خلاف پوځي عملیات په وخت د عام خلکو زوراول په هیڅ صورت باندې هم قابل نه دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تا سومرا سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردن کو د کورمه په قبایلی ضلع دورانی کې د خلیف رز د شیعه مسافرو په گاڑی وسلوال برید کې یو تن زخمی شوی دی. پولیس وایي له پړه چینار د پیښور پر لور یو پلان کوچ گاډی روان وو چې اور باندې نامعلوم وسلوالو ډزې وکړي. د پولیسو په خبره د پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي. بلخوا شیعه او سنی مشرانو برید غندلې ویلي چې حکومت دې په لارو کې د مسافرو حفاظت یقیني کړي. دا په څلورو ورځو کې دوهم برید دی چې پر مسافرو شوی. نور تفصیل طارق ورغزی راکوي.
په کورما کې د سوالو په گاډي یو ځل بیا وسلوال برید شوی چې په کې د پولیسو تر مخه یو مسافر معمولی زخمی دی. د ضلع پولیسو مشر محمد عمران پر دشم دسمبر مشال لوډیو ته ویلي د خالی په سهار په درنیو کې پر بای پاس روډ لا پاړه چناره د پیښور په لور روان پر فلنکوچ گاډي نامعلوم تنانو ډزې کړي چې پکې یو مسافر زخمی دی. په یو گاڑی ڈزی شوی خو په هغه کې بچت شوی. ډیر ځانی زیان نه درسیدلی. یو تن معمولی زخمی دی. د هغه سر سره بالکل نږدې یو ګوله تیره شوی. بل پولیس هم هغلته دی. علاقه مو په خپل ولکه کې اخستې. موږ لګیا یو ګورو لټون مو روان کړي. عملیات پیل شوی. ان شاء الله بګر به ونستل شي. په تیرو سلو ورځو کې دا دویم برید دی چې په سونیمیشتو ځایونو کې پر لاره په شیعه مسافرو شوی. تر دې وړاندې په هنګو کې په شپږشتم دسمبر په فلنکوچ گاڑی نامعلومو تنانو برید کړی وو چې پکې دوه تنان مړه او 15 نور زخمیان شوي وو. تر اوسه پر مسافرو د شوي بریدونو ذمواري چا په خپل سر نه دا اخستې. په پاړه چینار کې د شیاګانو یو مقامی مشر حاجی رؤف حسین مشال لوډیو ته د خالی پورزویلی په لارو کې پر مسافرو د روان بریدونو مقصد هغلته شیعه سنی ډلو ترمنځ تفرقه پیدا کول دي چې مخه په نستلو کې تر اوسه حکومت لا ناکامه سره مخامخ دي.
یو دشتګر تنظیم دی څنګه نه غوړي چې پر مکه امن راشي، نه غوړي چې پر مکه اتفاق او اتحاد او پر امن ماحول دلته وي. نو مو خدای کو صدا هو بیگونه خلک لګای دي چې شهیدان کیږي مړکیږي. نن خوش قسمتي واو کې خلک شهیدان نشولو. خدا دې شي کته درک پونه شو نو کرم انجام به ډیر امن خرابي.
بلخوا په صدقه کې د سنیانو یو مشر ملک عبد الله خان مشال لوډیو ته په 10 دسمبر ویلي په سیمه کې نه یوازې په شیعه مسافرو بلکې په سنیانو هم د بریدونو سلسله روانه ده. خان زیاتوي کچېری دوه ډلو خپل اصل دښمن ونه پیژندلو نو ډېر نقصان به ومومي. ځایي مشر دا هم ویلي که څه هم په فلینکوچ گاڑی تازه برید د سنیانو په علاقه شوې، خو داسې د ناوړه کارونو مخالفت کوي او نه بل چاته دا اجازه ورکوي چې په سیمه کې بېګنا خلک پنه خکړي.
دغه کور نه دی شوی، په دې باندې مو حکومت نه بار بار دا مطالبه کړي دي. سرور دا د تازه مداري دي، او دې باندې مو اهل سنت او جماعت کوم ټول خفه دي، او د دې مزمات کوو، سختی سره مزمات کوو، او حکومت نه مطالبه کوو سدی کی د پکوره تحقیقات وکي، سدی کی چو هم مطلب ملويستي چې هغه خلاف ته کاروي وشي او خلک ته گرفتار کړي چې هر څو کړي دي او پکور مې کې څو کوم ځای کې هم چو چوک دا رنگ واکې کوي او چوک مته دا دې څه ولو قانون لوس کې خالي نو پکوره حکومت هغه مخنیوي وکي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی علاقه ده چرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته چې کله هم ناخوخه په خرامینسته شي نو لارې وتړل شي او څوک پر یو بل تګ را تګ نه کوي. په سیمه کې سو زل داسې شوي چې په لارو کې تر وسلوال بریدونو پس د فرقې په بنیاد بېګنا خلک پنخه شوي. که څه هم یو زل بیا شیعه مسافر پنخه شوي، خو دغه زل لارې تړل شوي او نه پر سنیانو چا تر اوسه لاس اچولی. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په بنو کې بیګا وسلوالو د جینکو یو هایر سیکنډري سکولو سوځولې. پر دې مهال د ساينس لیبارټري سوځېدلې او د سکول ودانې ته زیان رسېدلې. که څه هم د سکول پر دروازه پر ګواښون کې لیک د تاریخ طالبان پاکستان نوم لیکل شوی، خو هغوی لا تر اوسه په رسمي توګه د دې ذمواري نه ده منلې. بلخوا پولیس وایي په دغه اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم د بنو په یو شمېر سیمو کې د جینکو سکولونه پنخه شوي. د سکول زده کوونکو له حکومته غوښتي چې د هغوی سکولونه خوندي کړي او باید د زده کړو دروازې ورباندې ونه تړل شي. تفصیل عمر وزیر په دې راپور کې.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا بنو میریان مومبتی برګزای کې د دسمبر په 19مه د شپې وسلوالو د انجونو هایر سیکنډري سکول ته اور لګولې او د یاد سکول ودانۍ په گیټ یا دروازه یې لیکل غواخ کړي چې کبیا یاد سکول خلاص شو او انجونې زده کړو لاړې نو د سختاوان سره به مخ شي. د اور د لګولو سره د سکول لیبارټري سامان سوځېدلې او نور ودانۍ ته هم تاوان رسېدلې. د بنو پولیسو مشر ڈی پی او افتخار شاه مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پلاټن کړي، د هر ډول پلاټنو پس با کاروایی کوي.
د هر پهلو نه مونږ انټروګیشن او انویسټیګیشن کوو، سٹارټ ام واغز ته او مختلف پهلو زده دي کیدی شي. په دې وخت کې فیصله کول قبل از وخت او فینګر پرینټس نور چې کوم زمونږ د غدي هغه باندې کار کول لګیا یو.
د یاد سکول د سوځولو ذمہواری لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې، خو د سکول په گیټ یا دروازه انجونو ته غوښ لیکل شوی چې د غلط زده کړو ته ولاړې نشي. د بنو یاد سکول دولسم ټولګي زده کوونکې خدیجه مشال ریډیو ته وویل چې سکول یې وسوځول شو او ورته غوښونه کیږي. د غلطه هسې هم انجونې د زده کړو محرومه دي، حکومت د دوی تعلیمی ادارې خوندي کړي.
خطرناک خبره دا ده چې دغه تک بیا وړکی سبق ویلې تر اوغلې به وې نتایج سامنا کوي. افسوس ته په دا باندې د میج د حکومت نه اپیل غوړي چې د بانی وړکی ته د تحفظ ویر کو بانی وړکی آلریډي د تعلیم نه ډېرې پوتې دي.
دا لومړې ځل نه دی چې بنو میریان سیمه کې د سکول ودانۍ ته اور لګول کیږي، بلکه د دیوډاندې هم بنو ماندې او میریان جانی خیل او خوښا کلیوالو سیمو کې وسلوالو یو شمیر سکولونه په بمونو سره لوزولې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
اردوونکو، انتخاباتي کمیشن په سواد کې د تاریخ انصاف د پخوانی پاخی وزیر او مراد سعید په ګډون د ګوند 15 کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړي دي. چرواکي وایي د تاریخ انصاف د دغه غړو پر ضد په عدالتونو کې مقدمه روان دي، نو له دې عمله دوی په انتخاباتو کې برخه نه شي اخیستی. تاریخ انصاف دا پرېکړه غندلې ده او وایي پر ضد به یې عدالت ته خواست کوي. نور تفصیل منګوري نیاز احمد خان راکوي.
په سوات کې د انتخاباتو کمیشن د دسمبر په 9مه د عام انتخاباتو لپاره په اولنۍ مرحله کې د پاکستان تحریک انصاف له طرفه 15 امیدوارانو کاغذونه مسترد کړي او دغه تنانې انتخاباتو کې برخه اغستونه منع کړي. په دغه کې پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید چې د حلقه ان اے دویم لپاره یې کاغذونه جمع کړي ول. پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی سلیم الرحمن چې د ان اے دریم لپاره امیدوار و. دغه رنګه د تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر او پخوانی د صوبایي اسمبلۍ ممبر فضل حکیم، پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي او پخوانی صوبایي اسمبلۍ ممبر شرافت علي خان نه اهله ګرځولای شوي. دې ترڅنګ د خار مشر شهید علي خان چې د صوبایي او قومي دواړو حلقو لپاره یې کاغذونه جمع کړي ول نه اهل ګرځولای شوی. الیکشن کمیشن وایي چې دغه ټولو سیاستوالو باندې د ترهګرۍ، سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولو مقدمې په عدالتونو کې روانې دي. دې ترڅنګ پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید په دغه مقدمو کې اشتهاري هم ګرځولای شوی. په دغه فیصله د پاکستان تحریک انصاف لخوا سخت موقف بخې ته راغلی. د یاد ګوند ترجمان صلاح الدین یوسفزی مشال ریډیو ته ویلي چې دوی پارټي زورولای کیږي.
که تاسو په سواد کې وګورئ جی، په سواد کې خو یو ګمله نه ده ماته شي، نو زه نه پوهېږم چې په څه وجوهات دا مقدمې جوړې شوې دي او په څه وجوهات د هغې په اړه کې دا لبه روانه ده. نو اینی او دا د انصاف او د آئین خلاف ورزی ده. خو بهر حال د دې ریټرننګ افسرانو نه هم زمونږ دغه تموا چې دا بیوروکریټس دي او دوی د چا په اشارو کار کوي، دا خو د عدلیې سره خو د تعلق نشته دی. مونږ دا موقف ته چې مونږ به انشاءالله عدالت ته ځو، اپلیټ کورټ ته به ځو.
په سواد کې د جی او ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي چې داسې فیصله سنوي نه ده. دین وړاندې کال 2013 کې عام ټاکنو کې هم با سیاسي ګوندونو سره داسې سلوک شوی، خو د پاکستان آئین مطابق ټولو سیاسي ګوندونو ته ټاکنو کې په آزاد پټ پرخه غستو اجازه ورکول پکار دي.
په کال 2013 کې غور وکړئ نو هم دغه صورتحال چې کوم دی، دا د پاکستان مسلم لیگ نن د پاره او نن چې کوم صورتحال د پاکستان تحریک انصاف د پاره دی. زه داسې ګڼم چې د دې علاقې یو سیاسي ګوند د پاره هم داسې مشکلات نه دي پکار. انتخاب او جمهور وایي هم دیتا چې کم عوام په کم سیاسي ګوند باندې په کم لیډر باندې ګوته کی دي د چا په حق فیصله وکړي، نو پکار دا دی چې هغه کس چې کوم دی هغه دې اقتدار حواله کړی شي او دغه کس چې کوم دی د خلکو په سینټ کې یا په پارلیمنت کې نمائندګي وکړي.
په ملک کې عام ټاکنې د فروری په 8مه نیټه اعلان شوې چې ورسره سیاسي ګوندونو وټ اغستو لپاره کمپاین پیل کړي. په دغه لړ کې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو بیا بیا ویلي چې حکومت دوی انتخابي حلو ځلو ته نه پرېږدي، مقدمه په درج کوي. بل خوا د حکومت موقف دی چې جهاد کون سیاستوالو ناقانونه مظاهره کړي، سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولی، ځکه پرې مقدمه درج شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبک.
اوردونکو، د پاکستان د ټاکنو کمیشن د پیښور های کورټ د هغه پریکړې پر ضد بیا کتنی یا نظر سانی درخواست د دسمبر په 13مه های کورټ کې جمع کړي، چې پکې های کورټ د الیکشن کمیشن هغه پریکړه رد کړې چې ګینه د پاکستان تحریک انصاف په انټرا پارټي یا د پارټي دننه انتخابات غیر قانوني دي او دوی تبا تر هغه د بیټ نخ نه ور کوي تر څو چې سم د پارټي دننه انتخابات نه وکړي. او عدالت کمیشن ته هدایت کړی وو چې پاکستان تحریک انصاف ته د بیرته د بیټ نخ هم ور کړی او د دوی د پارټي دننه انتخابات د خپل به پاڼه هم شایع کړي. تفصیل د شبی جان پتی راپور کې.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د دسمبر په 13مه پیښور های کورټ کې هم د های کورټ د هغې پریکړې پر ضد د نظر رسانه یا بیا کتنې درخواست جمع کړې دي چې ګنې بیټ نه خدي پاکستان تحریک انصاف ته بیرته ورکړل شي. خو د پاکستان تحریک انصاف غړي وایي چې د ټاکنو کمیشن داسې ګامونه ځکه پورته کوي چې د دوی ګوند ته راتلونکو ټاکنو کې خنډان ودروي. د خیبر زلې نه د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي سمنې غړي اقبال افریدی مشال لیډو ته وایي،
تاسو ګورئ چې په گزشته دو کالونو الیکشن کمیشن په عام انتخاباتو کې په خپل رکاوټ کې خپل آئینی ذمہواری پوره نکړي، خو کبل تر وګورې موږ له په لیمیټډ ټایم کې اټرا پارٹی الیکشن کولو هدایت جاری کړو چې هغه موږ الحمدلله تر سره کړ. په ملک کې نورم ډېرې پارٹی دي چې هغه یو انټرا پارٹی الیکشن نکړو، لہذا دا اوس چې کوم دوی د نظر سانې درخواست کړې دي په های کورټ کې دا ټوټلی ټایم ځای کول دي. زموږ ان شاء الله ولزي چې کوم لیګل ټیم دی هغه پوره چې کوم دی لاګیا دي او موږ به ان شاء الله هغه ټول وړه تر سره کو چې پکم مختاین وای قانون وای.
الیکشن کمیشن په 23 نومبر خپل تفصیلی پریکړه کې ویلی وو چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د پټه دننه یا انټرا پارټي انتخابات د پی ٹی آئی د خپل آئین هم خلاف او د الیکشن کمیشن د قانون پزت هم وو نو ځکه دا ولا مسترد کړی دی د کم لوی چې دوی ته بیٹ نخه نشي ورکولې. الیکشن کمیشن وار په وار دا هم ویلي چې د دوی غرض او مقصد هیواد کې رانا او شفاف انتخابات کول دي. خو د پاکستان تحریک انصاف په اپیل پیښور های کورټ په 28 دسمبر د الیکشن کمیشن د پی ټی آی د انټرا پارټي ټاکنو او بیٹ نخه نه ورکولو پریکړه معطل کړه او ورته هدایت وکړل چې د پی ټی آی د پارټي دنن انتخابات ته هم تسلیم کړي او د بیٹ نخه دې هم ورته ورکړي. دا چې قانون سوای نو پیښور های کورټ کې وکیل علي ګوهر دورانی په دې بابله مشال لیډو ته وایي
کومې پورې چې د الیکشن کمیشن کورټس د اپروچ کولو خبره ده نه پیښور های کورټ ته بالکل اغي راتلی شي او اغي د سټے باندې بحث کولی شي او دام کولی شي چې دې کې ارلی هیرنګ اپلیکیشن وکي او عدالت ته په دې باندې باس ووري چې آیا دا سټے ټیک تا او کنه.
دا پاکستان د ټاکنو کمیشن په 8 فروری ملک د عامو ټاکنو اعلان کړي او د جنوري 14 سیاسي ګوندونو ته د انتخابي نښانو د ویش وروسته نیټه هم ده. د انتخابي نښان لري کول د نورو سیاسي اغېزو سربیره په قومي او صوبایي سملو کې د ښځو او اقلیتو لپاره د ځانګړي څوکو څخه هم یو ګوند محرومول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته غوږ سین د خبرو پر تاسو را پور اوریدو. اوس راځو بلې موضوع ته. پاکستان د هند لخوا تر بندیز لاندې د جماعت دعوا مشر حافظ سعید د حواله کولو رسمي غوښتنه رد کړي. د پاکستان د بلو چارو وزارت ویان دی د دسمبر پر 9 یو بیان کې ویل چې له هند سره مجرمانو د تبادلې هیڅ تړون نه لري. د هند په خبره حافظ سعید د 2008 کال کې په ممبئی ترهګریز بریدونو کې ککړ دی. په هغه برید کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو. حافظ سعید ته 13/2020 کال کې د لاهور ترهګری عدالت د غیر قانوني فنډونو په مقدمه کې د 1.5 کلونو د بند سزا اورولې وه. نور تفصیل شانواز تر زیره کوي.
د خارجه چارو دفتر ویلي دوی هندوستان ته حافظ سعید نه حواله کوي. دغه دفتر تصدیق کړی چې د هندوستان د حکومت دوی ته درخواست شوی چې حافظ سعید ورته حواله کړی شي. د دسمبر په 9 اسلام آباد کې د خارجه چارو د دفتر ترجمان ممتاز زهرا بلوچ پخلی کړی چې د کلدم ګرځېدلې ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ورنه د منی لانډرینګ یا په ناقانون ډول د پیسو د لیږلو په لانجه کې غوښتلې. یوه ورځ وړاندې د دسمبر په 28 د دغه دفتر ترجمانې په هفتهوار بریفینګ یا معلوماتي غونډه کې د حافظ سعید د غوښتلو خبره رد کړې وه. هم هغه ورځ د اسلام آباد خبریال عبدالله محمد دغه بریفینګ کې موجود و.
دا خبره کېدله چې حافظ سعید په پلوامه حمله کې چې دی انډیا د پاکستان نه وغوښتل دا حواله کې زیارت پورز کوم بریفینګ شو. پاغه کې دفتر خارجه ویلي و چې دا قیاسرای دي او دا منګړت خبرونه دي. په دې باندې کومنټ نه کوو. په پرون د هندوستان خارجه چارو وزارت د داغه ترجمان طرف نه بریفینګ کې دا واضح شو حافظ سعید د ممبئی حملو په تناظر کې د پاکستان نه غوښته دي. دا غینه پس د پاکستان د دفتر خارجه ترجمان ممتاز زهرا بلوچ یو ټیکسټ چې کوم میډیا ته ورلېګل شو چې حافظ سعید چې هغه په یو سو کال منی لانډرینګ کیس کې د پاکستان نه غوښته دي.
د حافظ سعید غوښتلو د تصدیق خبر د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اسوسییټډ پریس پاکستان هم چاپ کړی. دوی لیکلی خارجه دفتر وای د پاکستان او هندوستان ترمنځ داسې هیڅ رقم معاهده نشته چې ګنی دوی یو بل ته څوک حواله کړي. حافظ سعید د وخت بندي خانه کې دی. هغه د پیسو د ناقانونه ډول په استعمال په ګڼ شمیر مقدمو کې د ښکېلېدو په تور ځینې مقدمو کې 15 کاله او ځینو کې زیات کالونه سزا شوي. تیر وختونو کې هندوستان تور لګولی. حافظ سعید د 2008 په ممبئی حملو کې ککړ و. او حافظ دغه تور نه بیا رد کړي. پاکستان چې په 2018 او 2019 کال کې د ناقانونه پیسو د څار ادارې FATF په خړ لیست کې نو د دغه نه د ځان وستو لپاره په 2019 کال کې حافظ سعید ونیو. ځکه په دغه پیسو د ناقانونه ډول لیږلو او استعمال تور نه. د حافظ سعید مذهبي ډله جماعت الدعوا د اقوام متحده لخوا کلدم ګرځول شوی او وروسته دغه ډله پاکستان هم د بندیز د لاندې راوستې ده. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ استی تاسو دغه راپور واوریدو. اوس هم راځو د دې غړي د مهمو خبرونو سرټکو ته. د شپږنیو بجو د مهمو خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا د ټانګ ضلع بیٹھنی قبیلې د امن جرګې د لارې له حکومت غوښتي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د عام ولس نه زوروي. د ټانګ په ټاون هال کې د دسمبر په 10مه د امن په نوم د جرګې پر مهال یو مشر عبدالله ننګیال مشالې ډوته وویل چې په جرګه کې دا پریکړه وشوه چې حکومت دې په ټانګ کې د وسلوالو پر ضد عملیات نه کوي او د ده په خبره دوی به وسلوالو ته هم ورځي چې سیمه خالي کړي چې دارنګه دوی پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله عام ولس ته تاوان ونه رسیږي. د خبر پختونخوا له کورمینا پیښور ته تلونکي په یو مسافر وړونکي ګاډي د ډزو په پیښه کې یو تن جوبل شوی. د کورمې د پولیسو مشر محمد عمران نن مشالې ډوته وویل چې پیښه د خالی په ورځو په دونانیو بای پاس سړک هغه وخت وشوه چې کله د مسافرو پر ګاډي نامعلومه کسانو ډزې وکړې خو د په خبره ډیر زیان نه دی رسېدلې. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان د پوځ ادا کوي چې دسمبر پر 9مه د شمالي وزستان په مېرلي کې 15 مشکوکا وسلوال وجلی دي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر د دسمبر په 10مه په یو خبر پاڼه کې دغه څرګندونې کړي خو په دې اړه کومې وسلوالې ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکه سرچینو تر دې دمه د دې پیښې پخلی کړي. او د پاکستان انتخاباتو کمیشن د دسمبر پر 10مه د پیښور هایکورټ د پریکړې پر ضد د بیا کتنې درخواست په هایکورټ کې جمع کړې. پیښور هایکورټ د دسمبر پر 26مه د طریق انصاف د ګوندي انتخاباتو د ناقانونه بللو پریکړه وځنډوله او په لیکلي امر کې یې انتخاباتي کمیشن ته د طریق انصاف د ګوندي تصدیقنامې او انتخاباتي نښې بیټ د بحالولو سپارښتنه وکړه. خبر نمو لمشال ریډیو وردل تاسو زبک پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې موږ ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون یو وار بیا د طالبانو پر محدودوونکو اقداماتو انتقادونه وشول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي ویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټول ګډونه حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. امنیت شورا تیره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو د بې پرې ارزونې په اړه د یو پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړه. تفصیل د سلامت سالی په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رای ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر شوزو او نجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیبه وویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړیږي.
Afghan struggle for basic needs like
افغانان د خپل لومړنیو اړتیاو لکه خوړو، سرپناه، روغتیا، څارنې، تعلیم او غوړ ژوند لپاره مبارزه کوي. د خنیات له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامدار نه دي، هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخې نیولې ده. پریکړې همدان د دغه ټولو ستونزو د حل لپاره یو نه خوي. موږ خاید افغانستان د مسیر د بدلون لپاره ورستۍ فرصت ولرو چې د زمونږ ټولو ته جوړجاړي غوښتنه کوي.
په ملګری ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استاد زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب سو د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملی نړیوال چلن لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوده ته دیارس مثبت او دروسی او چین لخوا سپینی یا ممتنی رائے وکړول سوی. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي همغږي کوونکو په توګه د ترکیه د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته د وسپارل سو چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو. دغه مسودې ته پرون تر رای اچونې وروسته په ملګری ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وویل
دغه پریکړه لیک طالبانو، افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي. دا چوته وی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي
چې بمرسته افغانستان د خپل نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. دغه پریکړه لیک دغه راز له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي. د وې پرې ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړي دي. موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټول ګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړې د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره طالبان نور هم لیرې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه شولې ده. په دغه ارزونه کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي. په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نسي تلی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په ورستی مورد کې طالبانو د شوزو سنگر ځایونه هم وتړل.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
لا د مې مخکې تاسو د افغانستان په اړه راپور اوریدو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. په دیرو ابتابات کې انتخاباتي چارواکو د ترکین صاحب د یو مشر او صوبای سملی د پخوانی سپیکر مشتاق غنی او په دیر کې د کامی سملی د پخوانی غړي صاحبزاده سبغت الله د نامزدګۍ کاغذونه ناسم ګرځولي. بلخو الیکشن کمیشن ویلي چې کاندیدان حق لري چې دغه فیصلو پر ضد د جنوري تر لسمې نیټې ټریبیونل ته خواست وکړي. تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې.
په دغه اړه تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د صوبایي سملی د پخوانی سپیکر مشتاق غنی په سواد کې د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید او په بر زیر کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي سملی د پخوانی غړي صاحبزاده صبغت الله لخوا د روانو عامو انتخاباتو لپاره داخل شوی د نوماندۍ کاغذونه د ریټرنینګ افسرانو لخوا رد کړی شو. برزیر کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال صاحبزاده صبغت الله د دسمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا غ په ضد نه هم مې د قضیو په بنیاد دا غ د نوماندۍ کاغذونه رد کړې شوې دي.
په ما اف آی آر کړه چې د په 9 مې ته ټول پوړ کړه دای کړی دی هغه کړی دی. نو زه غوډی خان ته سره تلم نیما خو دغه باوجود چې نو اف آی آر په ما شوې دي ټول جالي منګړه دي. دغه سیدل ته چې مونږه چې کم کنونشن کړه او په 25 تاریخ باندې هغه نه پسې پمږ باندې 188 دغه کړی دا چې د 144 خلاف ورزي کړی دا د بغاوت پر چیرې باندې کړی دی ریاست کې خلاف بغاوت بیګای ډی پی او باندې پرشر راوسته دی دغه ماماګانو او هغه پی وډرا کړی دا چې دا کم تا د سرټیفیکټ ورکړل چې دا تی وډرا کا.
په پیښور کې د خبريال او شینون کې لهازلی نمې د پاکستان تحریک انصاف د زینو نوماندانو د نامزدګۍ د کاغذونو رد کولو په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې دا مهال د روانو ټاکنو نه وړاندې پاکستان تحریک انصاف هغه غوندې چې د پاکستان د استابلیشمنت سره د جوړو اختلافات په وجه د سختو مشکلاتو سره مخ دي.
ګوري داسې وخت کې چې نور سیاسي جماعتونه خپل امیدواران فائنل کړي دي یا فائنل کوي دا وی ته هم پتا ود دی و جن په یو یو حلقه باندې پاکستان تحریک انصاف درې درې او سلور سلور مشرانو کاغذونه جمع کړی دي ک یو نوی نو بل ک بل نوی نو بل او نه هم مې دا هغه څه واقعیا چې دی وخت پاکستان تحریک انصاف پاغه کې ګیر دی زمنګ استابلیشمنت زمنګ الیکشن کمیشن او دغه مخالف سیاسي جماعتونه هغه چې کوم دی ایکسپلوئټ کوي.
د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي نن د دسمبر په 13 نیټه به په ټول پاکستان کې د نوماندانو د کاغذونو د منزورولو یا رد کولو بهیر سر ته ورسی، او له دې وروسته نوماندان کولی شي چې د نوملیکنې لپاره د رد شویو یا منزور شویو کاغذونو په ضد د ټاکنو لپاره په جوړ شویو ځانګړي عدالتونو کې د های کورټ لوړ پوړو قاضیانو ته خپل خپل اپیلونه او اعتراضونه داخل کړي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد وایي،
په ټریبیونل بچ دی نو د لسم تاریخ پورې په دې اپیلونو باندې فیصله کوي. یو لسم تاریخ باندې بعد چې کوم اپیلونه نمټاو شي داغې په بنیاد لکه نظر ثانی شو دا یو انتخابي فهرست دغه چې دی د امیدوارانو لیست به جاری کړی شي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فبروري د میاشتې 8 نیټه اعلان شوې ده.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پینزو بجو
اردن کو د مومندو قبایلی ضلع پلانغار سیمی اوسیدونکو وای د منډه پل نه جوړېدو لوجه په تھاګرا تک کې ستونزې لري. منډه پل په اول ځل په 1944 کال کې جوړ شوی وو، خو په 2010 کال کې سیلابونو لاهو کړ. د دې وروسته په 2022 کال سیلابونو بیا بلنګ کړ چې تر اوسه پورې پرې کار نه دی پیل شوی. د سیمی اوسیدونکو وای په دې پل بعد دو یکا غونډه وغلنی تا تګراتګ کېده، خو وسه د تنګي چرسدي اوګدي لارې سفرونه کوي. بلخوا د چرسدي د خدماتو کارونو محکمه وای د پیاده تګراتګ لپاره یې کچ پل جوړ کړي او ممکنه ده راتلونکي حکومت ورته پندوره منزور کړي. نور تفصیل شنواست راځي راکوي.
تیر کل سیلونو د مونډي هډورس پرم جوړ پل وران کړي. دغه پل لرنګېدو د وجه د مومندو پلانغار د نورو تحصیلونو جدا شوه. د مونډي پل د سواد پسین د محمدو د 400 د پولیس سره جوړ دی چې د محمدو د شوقدر نور باندې تیریدونکو پلانغار تنګي 400 او بیا حشنغر ته همزي پل چنشته ولسته څه مشکل جوړ کړي. نور نواب د نوي کلی پلانغار وسیدونکو دی مشهد رډیو ته وای
کز مونږه څومره اډمنستریشن چې دی هغه په کغونو په غلنې کې دی نو چې ال د کې مونږه زونه مونږ ته ډیر زیات مشکلات دي کغه مونږه تعلیمي لحاظ سره ګورو که عام کم زمونږه مدورفته ال د کم بزنس ټچ دي چې څومره حالات هغه زمونږه ډیر زیات متاثر کړي دي چونکی به مونږه په تنګیو په مزاډیر او په شپخه در باندې د سراتاوی غونو یو خو د وړو کې کار د پاره د ګینټین می کار د پاره غم تورز او تواوړي
د مونډي دغه پل په اول وار 1944 کال کې د هغه وخت واکمن انګریز سرکار جوړ کړو. په 2010 کې چې اولنې لوی سیلاب وتلو هغه سیلاب شوخه شپږ نوي کال پس دغه پل وران کړ، خو د هغه وخت صوبای حکومت بیا روغ کړ. په 2022 کال کې د اگست په اخیری ورځو کې یو وار بیا سیلاب دغه پل اړان کړ. عثمان شاه هم په دغه لارو تګ را تک کوي. مشال رډیو ته وای
دا کوم برج چې پریوته و پاغه باندې اوس کار شروع کړ، خو سلو کار دی. نو یقینا چې په دغه ځای باندې مشکلات ډیر زیات دي او داسې څه ذریعہ نشته په اسانه باندې چې مطلب په مومو د تنګي ته په ایمرجنسی کې پوری وځو.
د مونډي پل د تګ راتګ د پاره خو هډورک سمانه هغه بند چې د سین اوبه ذخیره کوي او نږدې زلو ته ور کوي هم ړنګ شوی. په اکتوبر 2022 کال کې د زراعت د مکمل خوا د کروندو لپاره د اوبو نظام واپس بحال شو او دغه هډورس نه اوبه 400 مردان کوزه محمدو او نور ګنډش میرسیمو ته ورکړې شوې. نوید خان هم د پلانغار وسیدونکو دی مشال رډیو ته وای د دوی په متبادل لارو په تګ راتګ ډیر وخت او پیسې ضایع کیږي.
که مطلب پاکستان کې خلک تلل راتللو هغه کې ډېر زیات تکلیف وو. مخکې به کې بل څه حادثه هم شوی و تکلیف وو. زموږ پلانګر ته ډېر زیات تکلیف ته مونډي د پولو د جوړېدو یا اوس پورې څوک تپوس نه کوي. یو تیرول لاس کسان مسان را اوس پورې صفته ونه لګیدا.
د کوزه محمد د کمشتر انتظامی په خبره دغه پول به د 400 د انتظامی لخوا جوړیږي ځکه انتظام د 400 سر راځي. د 400 د کارونو د خدمات وداري مشال رډیو ته ویلي د پیاده تلونکو د پاره یو کچه پل جوړ کړي، خو بیا داسې چې ګینه ګاډي هم پی تګ را تګو کی او پوخ او لوی پل جوړ شي دغه منصوبه لا هم نشته.
دوی وویل ممکنه ده راتلونکي حکومت د دې پل دپاره کومې پیسې منظوري کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې په عامو انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو او څارونکو له ټاکنو کمیشن غوښتي چې د رای اچولو او بیا نتیجو مرتب کولو لپاره له ټکنالوژي څخه کار واخلي. د دې په خبره باید پخوانی تیروتنې تکرار نشي او نتیجې په وخت اعلان شي. په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د نتیجو لپاره په لومړي ځل آر ټی ایس نظام خراب شوی و چې له وجې کاندیدانو او سیاسي ګوندونو د ټاکنو نتیجې منلو څخه انکار وکړ. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
کال 2013 ټاکنو کې د جمعیت اسلامي لخوا د قومي اسمبلی ان 28م او دا ور پی کے 15 او ایم نو ولړ امیدوار صابر حسین اوان مشال لیډو ته په دې باب لوای چې د هغه نظام لوجه د دوی په هغه ټاکنو کې په نتیجو هم ډیر منفي اغیز غورځیدل وو.
2018 الیکشن کې چې کوم دای سیستم جوړ کړ بیا پاغه باندې عمل درآمد نه شو چې هغه الیکشن خرچ ته معلوم خو بهر حال اوس نو د 15 کالو کې پکار د شډر تجربه پکې شوی او ډیر خاص سیستم ډیولپ شوی. نو که چېرې دا صحیح طریقې سره په ډیجیټل سیستم باندې وشي او ټیکنالوژي پکې استعمال شي نو ډیره خبر وي کنه دا بیا هم د دوه نمبرې د پاره وي او یا قدرتي تور باندې خرابېږي نو بیا خو زموږ بالکل اثر نه دی پکار. بیا خو مدا مینول سیستم صحیح دی، په مینول باندې ټول د غور کی ټریننګ هم ورکی او د ټول خلکو دې په دې باندې راهنمایي وشي.
شنون کې خبریا لحاظ لوي چې پاکستان کې تیر ټاکنو کې یوازې د آر ټی ایس سیستم لوج نه بلکې روان هم چې څومره ټاکنې شي وي ټول متنازع وي او وجه ټیکنالوژي نه بلکې د الیکشن کمیشن کردار او جانبداری وا.
خټه خبر دا چې دنیا په ډیرو ملکونو کې الیکشن کمیشن ډیر مضبوط وي او د هغې کردار په بنیادی توګه د دغه انتخابی عمل تاریخ کردار خای. ته بده مرغه د پاکستان الیکشن کمیشن ډیر زیات متنازع دی او ډیر کمزور اداره ده او هغه همیشه د نورو قوتونو دباو لاندې راځي. نو د دې وجه نه زما ته نخ کړی چې راتلونکي انتخابات به په خصوصي توګه سیاسي جماعتونو ته قابل قبول وي. دی وخت پاکستان تحریک انصاف او تقریبا ساده پور پاکستان پیپل پارټي وړاندې نواز حق کړی دا چې دا انتخابات شفاف نه کیږي او د یو جماعت لپاره ټولې لوبې روانې دي. نو ټیکنالوژي کېدل د ټیکنالوژي نه کېدل دا معنی نه لري. غټه معنا چې کومه ده هغه د الیکشن کمیشن او پاکستان شفافیت دی.
ولی په دې اړه مو چې کله د الیکشن کمیشن په مرکز کې چارواکي هارون شینواری او خیبر پختونخوا کې ویان سہیل احمد نه وپوښتل نو دوی مشال یډو ته دا واتس اپ میسج دلاري ویل چې دا ور دوی ای ایم ایس یا الیکشن منیجمنت سیستم دلاري ټول ریټرننګ افسران د یو محفوظ نتورک سره تړلې دي چې دوی سره به کنیکټ وي او دا ډېر خوندي دي او هر هغه حساب کوي چې ټاکنې او بیا نتیجې بغیر څه کشالي او شکایت پوشي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن په هیواد کې په 8 فروری ټاکنې اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
خوردونکو، د خوست اوسیدونکو غواړي چې د مزرین صنعت پرمختیا او سوداګرۍ ته دی پاملرنه ډیره شي. د خوست یو شمیر سره د سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبي ډول مزري شنکیږي چې خلک ورڅخه د سونګ توکي او ځنی مزرینو توکو په جوړولو کې ګټه اخلي. خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین توکي نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي بلکې د پاکستان، خیبر پختونخوا، پنجاب او سند ایالتونو ته یې هم د خرڅلاو لپاره لیږي. له دې توکو تر ډیره د تودو سیمو سیدونکي کار اخلي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د یو شمیر نور سرحدي سیمو په شان د ګوربز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي هم چې په غریزو سیمو کې اوسیږي له پخوا په مزرین صنعت بوخت دي او خپلې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره له دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوست د ګربز اوسیدونکي اول سردار مشال راډیو ته ویل
زای دومره ډېر تکلیف لري اندا یو پی زای چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نوسوې ملاو د شیالا وی ویناو د باندوی یانه بعد سل ری پاکی کال دوره ونیم شلا کال دوره پدامون دیوالا میش ډیر مشکل از خلخونه وسدی کبیلی
په خو چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرین توکو کارونه ډیره و د ناس د لپوزینی وری بیا تر نور کاریدونکو توکو پوری ډیره برخه د مزر و خو اوس وخت مزرین پړی کډبونونه او د کټونو پوزی ډیر کاریږي. د خوست د ګربز یو بل اوسیدونکو نور خان وایي
میش د پیزی کی د پلوری د نیکا د واخنه میش خلخونه په داسوتی د پوخای واخنه په لایي میش تر د پیزی کاروبار کې توجه ډیرای
په خوست کې روناندی او مدني فعالان وایي کچېری د مزرین صنعت ودی او پرمختیا ته پاملرنه ډیر شي او صادرات د سوداګری زو اصول سره برابر شي ممکن د دې برخې کاروباریان ته په ګټه تمام شي او هم به د لرغونی صنعت خپلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کاربون پوزي ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي د دې لپاره د تجارت او صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کی تر څو پراتلونکو کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزر طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان باغ تریزی او شمال لکړو مساخیلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنۍ سیمې اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي شکرونه شکرۍ سوزي د ناستې پوزکي د لمانځه مسلې کوري جاروګانې مزرین پړي او کډګونونه پیي خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي.
مشال دو توغه است الو خل تاسو راپور وړاندې کوم څه یو بلی موضوع ده. د پاکستان په کوټه په خور او سواد کې د کتابونو چاپ کونکي وایي چې روان کال 2023 یې په پښتو ژبه کې خوشا 250 کتابونه خپاره کړي. پبلشران زه ته وی چې د تابعات سره د تړلو موادو د بایول وړې دو افغانستان سره په پولو د زونو بندیزونو لپاره د کتابونو د چاپولو خبرول لړۍ اسمنه شوی. تفصیل د شاین بنری په راپور کې
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي د پاکستان په پښتو مشتو سیمو کوټه پېښور او سوات کې د پښتو خواو شا 250 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلی پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهمه کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمېره ده خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي. چرته کال کې دوه یو کتاب راشی. نو د دې د وجې موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 100 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی موږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږه په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کاله 16 کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز پس د ربی راهی وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تبات سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د 100 نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې تقریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډېر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.